آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې اجرایی رئیس هند د سفر په پایل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري او یو تړون هم لاسلیک کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجی ساپین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د حکومت اجرایی رئیس په نن په نوي ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. او د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس نن په نوي ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل، هند ته د عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون دی. خو ښاغلی رحیمی وویل چې راجستان ته له روانېدو مخکې به عبدالله په نوي ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سویراج او نورو چارواکو سره وګوري.
د سفر اصلي هدف د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو کانفرنس ته وینا ده. خو په لومړۍ ورځ به د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر، د محصلینو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې وګوري.
د اجرایی ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحثونه وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې والي سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې. ښاغلی کندوزی پرون د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو پلانونه جوړ کړي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده. د دې لړۍ په تیرو دوو سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې. د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږکال په بنګلادیش کې ترسره کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 10.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 6.5 افغانۍ. د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د یو زیارت مخې ته وشوې، همداراز له 100 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د سیدیا زینب ولسوالۍ پر زیارت یوه د موټر بم چاودنه او دوه نورې ځانوژونکي حملې وشوې. د پیښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمار بهري د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل،
موږ په کوڅه کې وو چې ناڅاپه موټر منفجر شو. زیات ماشومان وژل شول ځکه چې د دوی ښوونځی رخصت شوی وو. ما له ودانۍ ماشومان وویستل او روغتون ته مې ولېږدول.
د سوریې د بشري حقونو د سهار ډله وایي چې په پیښه کې 9 ملکیان او 15 د رژیم پلوي ملیشه وژل شوي، خو د 9 نورو وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. دا بمي حملې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، په داسې حال کې کیږي چې په ژنیو کې د سوریې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سوریې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. جان کاری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه د غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شیبې څخه کار واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته
کړي.
په جنیو کې د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي دي سو د سولې په اړه خبرې وکړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازي ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي چې د دې هېواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د مصر دوه پولیس او دوه سرتیري په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي. داعش ډلې وخت نا وخت په دې ځای کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. د پولیس د غزي پولي تسیرما په تسویوي عملیاتو بوختو په پیښه کې دوه پولیس ووژل شول. د پولیس یو افسر او یو سرتیری په ورته برید کې د سینای په شمالي برخه کې ووژل شول. که څه هم چا د دغه برید مسولیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې مصری څنګه په دغه سي حملو کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې ده. ترکیه په دې توګه د مسکو هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ویلي وو د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګند دی. انقره وایي چې د روسیې یوه SU-4 ډوله جټ الوتکه له خبرداریو سره سره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې ده. دوه میاشتې مخکې بیا ترکیه یوه روسي جنگي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب شوه. روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د ترکیه پر فضایي حریم دی تیری کړی وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندر مودي سره ګوري وروسته یو تړون لاسلیک کوي.
یک تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادل میشه بین هیات های هر دو طرف.
په خوست کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د تیرو میاشتو په پرتله قضیه زیات شوې دي. علت او اسباب معلوم دي.
د چ علت او اسباب څه دي د خبرونې په جریان کې په یو راپور کې اوري. په پکتیا کې خلک شکایت لري چې مخابراتي ستونزې لري.
اکثر خلک هغه منطقې ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کوي.
په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
کده اوسامه مرګ چیرې کده کوټ شورا خبره کیږي دا چیرې دا خلک ان په دې خمر دنیا نه شو دوک کولای چې زو ته نه کنوینس کیږي زو ته په دنیا څنګه کنوینس دا دښمنۍ ور څنګه ومن.
بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم د خبرونې یو برخه جوړوي.
د درس په جریان کې د فیسبوک چکول، د میسج جواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته.
د دې ترڅنګ سپورټي پروګرام هم، یعنی د لوب له میدان هم د دې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. پام کې دا چې د حکومت اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نارندرا مودي، د ماليزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمېر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بېلابېلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرائیه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرائیه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرائیه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمېر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
ومردل چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس هند د سفر په پیل کې نن د دغه هیواد له صدر اعظم نارندرا مودي او نورو چارواکو سره ګوري وروسته به یو تړون هم لاسلیک کوي. د خوست د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په وروستۍ میاشت کې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. دا چې علت څه دی د نجیب لالو خیل راپور به سره واورو.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلینې په دې میاشت کې په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرېدو اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دې میاشت کې د تاوتریخوالي نه حق قضیې دوی ته ورغلي چې په هغه کې د طلاق غوښتلو، وهلو، ټکولو، په کم عمرۍ کې د ودولو او د ښځو د بدل قضیې شامل دي. د خوست د ښځو چارو رئیسې ډاکټرې ملالۍ وري په خپلو خبرو کې د تاوتریخوالي د قضیو د ډېرېدو لاملونه عدلي او قضایي ادارو ته د ښځو د لاسرسي ډېرېدل او په دې اړه پراخه عامه پوهاوی په ګوته کوي.
په دغه میاشت کې موږ تقریبا نه قضیه راغلی دي چې دغه قضیه مختلف اړخونه او مختلف عملونه لري، لکه د طلاق، د وهلو ټکولو، په کم عمر کې د نجونو ودول چې بلوغ ته نه رسیدلي، بدل قضیه دي او داسې نورې 15 قضیه موږ دلته د ریاست په چوکاټ کې حل کړي دي. او د دغه جملې نه موږ درې دانې هم موږ جلب ته لیږلې دي قومندانې ته تر څو هغه اشخاص تهمین را جلب کړي. موږ ته یو قضیه مو هم سرنوالي استناف ته لیږلې ده.
دا چې د ښځو چارو ریاست د یادو قضیو د حل په اړه څه اجراءات کړي په اړه ډاکټر ملالۍ ولی وویل
15 قضیه چې دغه قضیو اکثریت د وهلو ټکولو او د طلاق موږ د ریاست په چوکاټ کې د ښو او سالمو مشورو په اساس دغه 15 قضیه دلته حل او فصل کړلې او دغه کورنۍ منګه دي تفریق یا د طلاق اخیستونه منې کړل. دینه منګه غټ غټ تضمینونه واخیستل چې پراتون کې به منګه بیا په خزو باندې خوشنته او تاوتریخوالی نه کوو.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ډېرېدو د لاملونو په اړه اغلی ملالۍ وری وایي چې
د تیرو میاشتو په پرتله موږ سره تقریبا دغه میاشت کې قضیه زیاتې شوې دي. علت او اسباب معلوم دي. د ښځو لاسرسی قضایي او عدلي ارګانونو ته په دې هم ښځې پوهیږي چې موږ د مشکلاتو او ستونزو د حل په خاطر یو ځای لرو چې هغه هم د ښځو چارو ریاست ده.
بل لوري ته د شبنم په نوم د مدني ټولنې یوه تنه فعاله هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرېدو خواشیني ښکاره کوي. خو وایي چې اوس د ښځو د حقونو د غوښتنې یوه مرچه شته.
خواشي
نه وي چې په خوست کې د ښځو او خویندو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو له ډېرېدو خبرې کوي، خو بیا هم دې ته خوشحاله یو چې په دې ولایت کې د ښځو چارو ریاست په شان یوه اداره شته چې خویندې کولی شي په هغه کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. زما هیله له ټولو هغه خویندو چې په کورنۍ کې له تاوتریخوالي ځورېږي دا ده چې د خپلو نارینهو سره په سلا مشوره خپلې قضیې همدې ادارې ته وروړي.
مسؤول ادارې داسې مهال په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبرې کوي چې څه موده مخکې سویل ختیځون د بشري حقونو دفتر هم د لوی پکتیا په درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تاوتریخوالي د پیښو پر 5% ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. په روانه خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، د ګوډي اچار او سپورټي پروګرام د لوبو له میدان خوست با اسدالله لودین ته غوښ سوچ د کابل چپ راسپونه ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو راسپونه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې راتلونکو څلور ارخیز غونډه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو سرنګوالي ته ځانګړي کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په لومړي مخ کې لیکلي چې د سولې پر اتلونکو څلور ارخیز غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم ګډون کوي. په مطلب کې د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزي په حواله لیکل شوی چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه ولري. د مطلب لیکوال د ښاغلي فوزي په حواله ویلي کچیر د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډله به هم له سولې سره لیوالتیا پیدا کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره بیا کومه معامله روانه ده. په سرمقاله کې راغلي چې افغان چارواکي لا هم د امریکا له فشار سره مخ دي او امریکایي چارواکو ته افغانستان د ملي امنیت له سرپرست غوښتي چې پاکستان ته ولاړ شي او له خپل پاکستانی سیال سره خبري وکړي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغانستان او پاکستان بیا سره نږدې شوي او د سرحدي مسایلو په نوم د افغانستان او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې ممکن بد عواقب ولري. د ورسپانې په باور که حکومت له پاکستان سره په پټو معاملو کې ښکیل نه وي، باید ولس ته د پلاو د سفر اجندا او د خبرو څرنګوالی واضح کړي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د پوځي پلاو ترمنځ خبرو د سرحدي ستونزو حل ته هیلې پیدا کړي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د پاکستان د پوځ له چارواکو سره خبرې کړي او ممکن د راتلونکو جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سرپرست اسلام آباد ته ولاړ شي. سرخط ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې استخباراتي تبلیغات که رښتینې جګړه. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا 2014 کال خطرناک بللی او ویلي دي چې د جنگي فصل ته باید بشپړ چمتووالی ونیول شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې افغان حکومت د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ټینګې کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او مرسته وکړي.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې مخابراتي ستونزې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې سره له مالي تحویلولو خدمات بي کیفیته کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. داود تپان له سیمې رپورټ را لېږلې.
دا پکتیا درې زدران میشته ولسوالۍ ګرد څېړې خواکه وځ زدران اوسیدونکو وایي چې حکومت دوی ته د هر ډول خدمات په برخه کې ډیر پام نه دی کړی. دا دوی په خبره په ولسوالۍ کې مخابراتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. په ډېرو ساحو کې ځینې شبکې فعالیت لري او ځینې نه لري. کله چې غواړي له چا سره تماس ونیسي نو ډېرو جګو ځایونو او یا د غرونو څوکو ته خېږي او اړیکه نیسي. دا ګرد څېړې ځینې اوسیدونکي
زه یا محمد افضل خان په شواک ولسوالۍ کې خو مکمل شبکې کار کی او په ګرد سړی په ولسوالۍ کې صرف سلام کار کی نور کار نه کی. او په وزی ولسوالۍ کې افغان بسیم روشن ولا خلک ته خو ډېر ستوند دي. اکثر خلک د سیدی چې هغه منطقې ته ځان رسي چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کی هغه ځای نزیز که چې خپل ضرورت ته پر لیا شواک تلاشي لیا وزی تلاشي چې دلته افغان بسیم کار کی او روشن کار کی. کی
خیر الله د مونږ سلپ یو سلام شبکاله رو نور شبکنه رو د مونږ ځوانان د دولت نه د غوښتنه لري چې دلته هر رقم تر شبکې ولګي ترڅو چې د ګټه تر واخلي
یوازې دوی نه دي چې له مخابراتي ستونزو سر ټکوي د نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم همدا خبره کوي وای کچیرته په دې برخه کې ستونزې اواري نشي او خلکو ته په وخت خدمات ارزنه شي د دوی د شکایتونو به همداسې دوام پیدا کړي د ګردې څېړې ګاونډۍ ولسوالۍ وزي زدران دوه تنه اوسیدونکي
ام سګول زدران دلته آیا سلام شبکه لګول دام جاب ځکار کوي جاب ځکار نه کوي نور د سړ په کندم لګدل د روشان نغوال لري دي او ته سام کورنه کې د ځپیر ته سام مټ شو لګي دي می ډېر مشکلات لري ډېر ضرورت لري چې ته مټ ولګي کی دي چې نه وی ډېر مشکل ده لګنا بيخي سي شي نه کی چې انټرنیټ وال شي ډېر صافان وو کی نه فیسبوک کار کوي شپ کار نه کوي
زرین ګول ولا خو یو شبکه د کار کوي سلام نومي ده نه راي واشه بکان د کار نه کوي بیا کار کوي د غره سره ته بوته خيږي بس موږ ضرورت دې دا نه مشکل نال کوي دل خدا ټول ستونزې دي چې کار نه کوي موږ ته ټول ضرورت ده چې موږ ته بس باید کار وشي چې موږ ته ضرورت آل شي
یوازې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې له مخابراتي ستونزو څخه سر ټکوي د پکتیا په ټولو دیار لس ولسوالۍ کې خلک له یاد ستونزو سره مخ شوي او له ادارې څخه غواړي چې د دوی شکایتونو ته په کتو دوی له مشکلاتو څخه خلاص کړي د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان هم د خلکو شکایت پر ځای ګڼي وايي ستونزې ځکه زیاتې شوې دي چې له تیرو نږدې شپږو میاشتو راهیسې پکتیا د مخابراتو رئیس نه لري او سرپرستان یې د خلکو مشکلات نشال کولای آزادی رادیو د پکتیا مخابرات او ریاست سرپرست خان بادر عادل سره تماس ونی واغه ویل چې دای له 13 شلو ورځو راځي په کابل کې د پکتیا په وضعیت نه دی خبر خو په خبره د ټاکلې سرپرست به معلومات ورکړي خو سره له پلټن څوک د پښتني جواب لپاره پیدا نشول د وټپا آزادی رادیو پکتیا
عمر دل چې د پکتیا اوسیدونکو له مخابراتي ستونزو څخه سر ټکوي د کونړ په مرکز اسد آباد کې د تیلو په پم کې د اور لګیدو له کبله دوه تنه ټپیان سوي او په زرګونو لیټره تیل وسوځیدل تفصیل د روحله انوري پر لیږلې رپورت کې
تیر ماخام لسباند شپږ بجې چې د مرکز اسد آباد اړوند یارګل سیمه کې د الجهاد په نوم د تیلو پمپ کې د اور لمبي پورته شوی او په څو دقیقو کې په زرګونه لیټره تیل وسوځیدل د پمپ څښتن زاهد الله وای دوی د تیلو لټانکر څخه د جرناتور په وسیله ذخیره ته تیل انتقالول چې ناڅاپه جرناتور اور واخست او په ذخیره کې په زرګونو لیټره تیل د اور په لمبو بدل شول
دغه ایو ذخیره نن بل ته تیل انتقالول او دغه جرناتور د طرف نه اور ولګي
هغه وای ټانکر چلوونکو په دې بریالي شو چې ځان او ټانکر د اور لزای او باسي خو پیخه کې دوه تنه سوځیدل دي
دوه نفر زمونږ سوځیدل دي او بس هغه مالی تلفات خو تی دي نور الحمدلله
مالی ځان څونه وخت دي
بس دا وسه به یو حتی نه یوزر لیټر به
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته وویل چې د اور لګیدو سره سم د امنی قومندانۍ اطفایه رسیدلې او اور مړ کړي چې د زیاتو زیانونو مخې نیولې ده په عین حال کې زموږ اطفایه د خپل وسایلو سره پم تر رسیدلې او اور مړ کړي دي یو هلک چې عبدالحق نومیږي او څوارلس کلنو د اور وژلو هڅه کوله سوځیدلې چې د پولیسو لخوا روختون ته رسول شوی او د بل تن جامې سوځیدلې دي چې روختي حالت د ډاډ وړ دی د دم کلی د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صابح قوی دوی له پولیسو ډیر خوختي چې ډیر زری ځانونه او اطفایا د اور ځای ته رسولي او په چټکۍ د اور په مړ کولو کې بریالي شوي دي
د ډېرې وساس زی دی ګرچاپیر ته بارګینونه دي او زمونږ د قومندانۍ امنیه زړورو اطفایا والا او د قومندانۍ منصوبین وکولی شول چې اور ډېر زر په قابو کې راولي خو نه مې ډېر زیات زیانونه اړول ځکه چې دلته ډېر د ګاډو دغه موږ ته منندوی و مننه ته کوو تیلو پمپونو والا نه مخواهش دا دی چې هغه خپل کوم سون توکي چې دي هغه په خوندي ځایونو کې وساتي د ګاز او ټانکي دي هغه هم بیخي سرلوڅي پرتي دي زموږ د حکومت نه دا خواهش دی چې هغې حفاظت هم په دغه پمپونو والا باندې وکړي
پخوا په کونړ کې اطفایه نه و موجوده چې کله به هم چیرته اور ولګېدو نو د اور وژلو لپاره به له ننګرهار څخه کومک غوښتل کېده چې تر څو به له ننګرهار اطفایې را رسېدلې نو هر څه به په ایرو بدل شوي وو خو څلور کاله کېږي چې نړیوالو ځواکونو او مرکزی دولت څلور ارادي اطفایې کونړ سره کومک وکړ چې اوس ډېر زر لګېدلې اورونه مړ کوي او خلک له زیاتو زیانونو ژغوري چې همدې خبرې خلک خوښ کړي دي
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وایي د پاکستانی پوځ هغه اداوی بیځای دی چې وایي په شمالي وزیرستان کې ترهګر په عملیاتو وځپل. د ده په خبره ترهګر اوس هم آزاد ګرځي او هر چیرې چې وغواړي تروریستي حملې کولی سي. دی وایي په کوټه او چرسده کې د ترهګرۍ وروستۍ حملې په حقیقت کې پر غربي لوري د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو د مخنیوي دسیسه ده. له اصغر اڅکزي سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
اصغر اڅکزی صاحب د پاکستان فوج د تیر کال په پای کې اعلان وکړ چې د زربیاز عملیات چې یو نیم کال دوام وکړ دوی وویل چې دغه عملیات بریالي وو او ترهګري اوس په بشپړه توګه په پاکستان کې ځپلې ده. خو د نوي کال له پیل سره په کوټه کې په خیبر کې او په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د ترهګري یو نوې لړۍ را پیل شوه. څه فکر کوئ چې د دوی ادعا بې ځایه وه او که دا یو نوې لړۍ ده؟
ټول قوم خصوصا د ریاست سیاسي مشرتوب په کوم طریقه د دی فوج و شاته ودرېده په هر لحاظ دوی ته لاره ورکړه چې تاسو عملیات پیل کړي د هغه چا خلاف چې د چا د لاسه زموږ امن تباه دی زموږ ژوند برباد سو زموږ هر څه د هغوی د لاسه ورکړل. د عدالت د لارې لاره ورکړه د پارلیمنت د لارې لاره ورکړه د آئین او د قانون کې د بدلون د لارې لاره ورکړه. خو ډېر لږ موده پس خصوصا عوامي نېشنل ګوند موږ په خپله ټولو د دوی پر کردار شک پیدا کړي. موږ په هغه شپو کې دا وویل چې دا کوم څه چې دوی کوي دا رشتیا نه دی روان. خو بدبختانه په دې ملک رشتیا وینا کول هم ګناه کبیره ده. رشتیا وینا کول د دې ریاست په نظر کې غداری ده. یعنی که زه دا خبره وکم غلطه بنی که د قومي اکشن پلان په نامه دلته قدمونه واخیستل سو که د زربیاس په نامه واخیستل سول په یو ډېره مخصوصه علاقه کې په یو مخصوصه کلو پر بنیاد باندې به ټک ټک خود سوی. لیکن د دې ټوله فایده که موږ ووایو که قومي اکشن پلان و که زربیاس وو د دې دواړو نتیجه داسې راووتله چې پنجاب نور محفوظ سو او پښتونخوا وطن نور برباد سو. نن هغه ټول اعلانونه هغه ټولې د کامیابۍ دعوې د بریالیتوب دعوې ډېرې درنې درنې دعوې چې موږ دا کړي دي موږ هغه کړي دي د هر څه چې دي دا که زه دا خبره وکړم بدبختانه په منافقت وسو او په منافقت روان دي.
د ترهګرۍ دغه وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ګوادر کاشغر ترمنځ چې کومه اقتصادي لار جوړېږي په دې اړه احتجاجونه او ټولګندز غونډې کېدلې چې عوامي نېشنل ګوند هم پکې شامل دی. دوی وایي دغه اقتصادي لاره دی پر دغه جنوبي لورو جوړ شي. نو په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ دغه پیښ کیږي آیا دا له دې سره هم کوم تړاو لرلای شي؟
د دې سیمې د حالات خرابي خواته بیول د دې یو لوی فیکټر چې دی هغه د مغربي روټ دغه لاره د مینځه وړل دي او هغه کوتو ته چین ته په دې حواله باندې اندېښه ورکول دي کنفیوزه کول دي چې پر دغه روټ باندې نه نن ستا کار کوونکي محفوظ دي او نه سبا ستا د تجارت ګاډي خپل منزل او خپل مقصد ته رسېدلی شي. پر دې روټ باندې انتها پسند پراته دي پر دې روټ باندې شتګرد پراته دي دا روټ د بدامنۍ سره مخامخ دی. برملا کوي د هر څه که د کوټې د پولیو ورکر سره سوې پیښه ده او که د باچا خان پوهنتون کې کومه پیښه وسوله دا ټول یعنی
تاسو وایئ چې څوک وسلوال نه غواړي چې دغه اقتصادي لاره پر دې جنوبي لوري جوړه شي که څوک د دې ناکامه کول غواړي؟
د اوه څلوېښت څه چې دلته کومه طبقه په کوم نامه د کوم وطن سره تعلق لرونکي خلک د سن اوه څلوېښت څخه چې دلته کومه د دې کوچنیو قومو سره روایه او تعلق او سلوک روان کړی دی دا د هغوی ګډ جوړ دی دا د هغوی مشترکه پلان دی.
د دې وروستیو حملو مسؤلیت خو د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی دی.
سوال دا دی برکواله که دوی وایي چې دا زما مدعی دی دوی وایي دا زما دښمن دی دوی وایي د دې د لاسه زه هم پریشان یم. زه ته په بلوچستان کې ژوند کوونکي خلک یو ما او تا ته د خپل وطن حالات معلوم دي زه څنګه ومنم چې دوی د دې خلکو سره په جنګ دي؟ نن هم ستا په وطن کې ورځ د پیښې څخه خلاصه نه ده او دا خلک ستا په وطن کې ډېر بربنډ په لکه غاړ او ډېر ښکاره ژوند کوي ګرځي ټکانې یې معلومې دي کلی یې معلوم دي کورونه یې معلوم دي موږ څنګه ومنو چې د دوی بدي ده د دوی په آپس کې سره دښمني ده؟ دا خو منل کېږي نه. که چېرې دا منل کېدلی شي نو ته راځه زه ته به نن په دا کوټه کې په کوچلاغ کې خبره دا کېږي چې زموږ د دوی سره بدي ده او هر پیښه د دغه خلکو د مشرانو زموږ په کور کې ثابتېږي. که د اسامه مرګ دی چیرې اوسو؟ که پرون په کوچلاغ کې کومه واقعه وسوله که د کوټې شورا خبره کېږي دا چیرې دي دا خلک؟ یعنې په دې خو موږ دنیا نه شو دوکه کولی چې زه ته نه کنوینس کېږو زه ته به دنیا څنګه کنوینس کړو دا دښمني موږ څنګه ومنو؟ نن چې ته د دنیا په کور کې لاسوهنه کوې دا هېڅ د ردېدو خبره نه ده چې دنیا به هم دغه ترهګر دغه دهشتګر دا خلک من ساتلي. لیکن سوال دا دی چې ستا په کور کې ستا په ښارو کې ستا په وطن کې دغه عملیات شروع دي په کوټه کې په بلوچستان کې په صوبه پښتونخوا
کې یعنی موږ ولې د دې انکار وکړو د دې ټول سرچشمه پنجاب دی نن هغه ټولې مدرسې هغه ټولې ټول خلک چې دنیا ورباندې تورونه لګي چې د دوی د وجې زموږ کورونه غیر محفوظ دي هغه ټول خلک په دوی کې دي نو دوی هغې ته کومه لاره دنیا ته ښوولې ده یا موږ کوم ته ښوولې ده چې دا خلک یا موږ جیل ته اچولي دي یا موږ ریډ پر کړی دي یا موږ د دوی خلاف کاروایي کړې خو ټوله دي ناست کله کوي دي د دنیا ورباندې الزام دی هلته دی که حافظ سید دی هلته دی که مولانا اظهر دی هلته دی که دا ټولې ادارې چې هغه پروډکشن کوي هغه ذهن سازي کوي یو کړونو باندې مدرسې دي هغې دا کار ډېر په لکه غاړه او په بربنډه طریقه په ډېر مخامخ طریقه باندې مخ په وړاندې روان کړی دي نو د هغې خلاف دوی کوم قدم اخیستی دي په حقیقت دا دی چې دوی د حالات هغه ځای ته بیایي چې زه تم د کوره بیا نسو وتلی د خوف د مایوسۍ د ویرې یو فضا جوړول غواړي دا ټولې کړۍ دي هغه ځای ته دري چې اکنامیک کاریډور مغربي روډ په هر صورت کار ورباندې ودرېږي
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وو له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نوري
ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د مشته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي د مصر دوه پولیس او دوه سرتیري په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي او ترکیه وایي د ناټو رادار دزګه کشف کړي چې د روسیې یو جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ وسلسي چادراسي د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې راپور لرو د افغانستان د ساختماني چارو ټولنه وایي ځینې بهرني مرستندوی موسسي حاضر سوي چې په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې د افغانستان له پراختیايي پروژو سره مرسته وکړي کارپوهان وایي دغه پروژې د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي خو د چارو پر شفافیت هم دوی ټینګار کوي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې تګلارې بدله شوې او غواړي چې په 2018 او 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې یو لړ نوې پروژې پلي کړي د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا د معتبرو مؤسسو استازو تیر اونۍ د امریکا په سفارت کې د افغاني ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د افغانستان لپاره یو شمېر نوې پروژې تشریح کړې د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع و امنیت ملی میتند
په 2014 او 2018 کلونو کې یعنی هر کال 15.1 بیلیون دلار د کورونی چارو او دفاع وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست ورکوي چې لدې جمله څخه 1 بیلیون دلار ساختماني چارو لوجستیک حفظ و مراقبت او داسې نورو پروژو ته ځنګړي سوي دي د دې ترڅنګ په خپل د امریکا سفارت هم یو شمېر پروژې پلې کوي او بل د یو اس ای ډی سسادا چې د ماسسې 800 میلیون ډالر ځنګړي کړي او په افغانستان کې به پر پرمختللو پروژو ولګوي
خاغلی یاسین بوبل د افغانستان لبن سیټیزو پروژو سره مرسته د 15 امریکایي ادارو او مؤسسو لخوا کیږي چې د امریکا د سیستاک د امریکا د اردو د انجینری اداره د ساختماني پروژو مؤسسه په خپل د امریکا سفارت او یو اس ایټ په کې شامل دي د بوبل په 2014 او 2015 میلادي کال کې د امریکا او نورو هیوادونو پراختیايي مرستې له افغانستان سره کمې وې چې دې مسالې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ او په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته کړه د افغانستان د ساختماني چارو د ټولنې مسؤلینو وویل چې د امریکایي مرستندوی مؤسسو نوې مرسته به د هیواد د اقتصادي ودې او کارموندنې لپاره زمینه برابر کړي په ورته وخت کې د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړې ادارې آیسا په هیواد کې د اقتصادي پروژو په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت د نویو پراختیایي پروژو لپاره مرستې جلب نه کړي د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغېز پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو څرګندونو کې د هیواد پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تاکید کړی او د ده په وینا هڅې کوي چې د هیواد په اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شریک کړي. د اقتصادي چارو پوهان دغه اقدام ستایي خو د تړونونو او لګښتونو پر شفافیت یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک امیدوار وي چې دغه بیا هم په درست ډول ولګول شي، ولې د نورو کومکو غوندې چې داسې نه وي چې مثلا زیاته برخه یې په اصلاح حیف میل شي. داخلیان کې ښکېل وو، هم حتی خارجیان کې ښکېل وو. دا پیسې چې په افغانستان کې مصرفېږي طبعا یو استخدام رامنځته کوي، یعنی کارموندنه رامنځته کوي، خلکو ته زمینه د عاید پیدا کوي.
د بهرنیو مؤسسو د راپورونو له مخې له تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا سل میلیاردو ډالرو مرستې شوي، خو د دوی په خبره دغه مرستې تر ډېره ځایه په شفافه توګه نه دي لګېدلې او اختلاس پکې شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې که په هیواد کې خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، د هیواد امنیتي وضعیت به ښه او هیڅوک به بهر ته د تګ هڅې ونه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې لیکلي، حکومت د جنایي جرمونو په کنټرول او مخنیوي کې پاتې راغلی، بل دا چې مخدره مواد هم د جنایي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. عبدالباسط مدقیق بیا شکایت کړي چې په کابل کې جنایي پیښې ډېرې سوي دي. عبدالحکیم له هلمند مارجه ولسوالۍ تر سخت امنیتي تهدید لاندې ده. افغان ځواکونه دې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. یو اوریدونکي لیکلي، د مارجه ولسوالۍ خلک له وسلوالو طالبانو په عذاب دي چې د خلکو کورونو ته ورځي، ځوانان ورڅخه په زور بیایي. اوریدونکي له دولت څخه هیله کړې چې د دغه خپل سرویو مخه ونیسي. نصرت مومند له لوګره غوښتنه کړې چې اول دې اوربند وسي، بیا دې د سولې خبرې پر مخ یوړل سي. حقیار بیا د لوګر ولایت په مصوفیت کې د اداري فساد له زیاتوالي شکایت کړي او غوښتنه کړې چې حکومت یې د دې ستونزې مخه ونیسي.
لوبو له میدانه
بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي سپورتونو له یو اتل احمد ولی هوتک سره غږیدل یو. هوتک په نړیوالو سیالیو کې اتل ولی ترلاسه کړ. په دې اړه درته ریپورت لرو او له هغې وروسته به د رګبي فدراسیون له مرستیال اسد زیار سره مرکه خبره کړو. د رګبي ملي ټیم د آسیا لوبو لپاره چمتووالی نیسي. راځو لومړی راپورته. د افغانستان د رزمي سپورتونو اتل احمد ولی هوتک په یو لړ نړیوالو سیالیو کې اتل ولی خپل کړه. ښاغلی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د په اف سی سی نړیوال سازمان کې چې د هند په ممبئی کې لوبې ترسره کړي، خپل برازیلای سیال په لومړي راوند کې ناک اوټ کړ. د هوتک نه دوه نړیوالو سازمانونو د لوبې د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. احمد ولی هوتک په خپل ومه پر لپسې رزمي لوبه کې یو برازیلای لوبغاړی مات او اتل ولی ترلاسه کړه. هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا لوبې د اف سی سی سازمان لخوا د هند په ممبئی ښار کې وشوې چې د خپل برازیلای سیال په لومړي راوند کې په سوک ناک اوټ کړ.
د افغانستان په اساسو په سیالیو کې مډالونه ګټلو کال په پروفیشنل سیالۍ دي. د مال لپاره د افغانستان لپاره ډېر ستر ارزښت لري. د سیال به برازیل نو هغه د برازیل استاستو کو او بعد افغانستان استاستو خوشبختانه په اول راوند کې د بوکس په واسطه یې ته ماته ورکړه او دا شلم د افغانستان په ګټه کړنه.
خغلی هوتک ویل یاد لوبي ته ډیر زیات زحمت ایستلې او شاوخوا دوه میاشتې پر لپسې تمرینونه کړی وو. د رسمي لوبو یاد تل همدارس ویل چې د لوبو څخه مخکې د ویزې او نورو امکاناتو په برخه کې ستونزې درلودې، خو له ټولو ستونزو سره سره یې لوبه وکړه. د اف سی سی لوبې د جنیورې په 9 په ممبئی کې وشو چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه رسمي اتلانو پکې برخه اخیستې وه. احمد ولي هوتک ویل چې د تایلند او روسیې دوه نړیوالو سازمانونو هم ورڅخه غوښتي چې له دې وروسته له هغوی سره لوبې وکړي.
په جهاني سایټ کې ما د ځان لپاره وم ریکارډ هم ثبت کړ چې هغه تر زما لپاره ډېر زیات ارزښت لري، یعنې ځکه وشم له دې نه وروسته مې ډېر معتبر یعنې ډېر په دیګه سات سازمانونه د اروپایي سازمانونه هغوی هم ماته دعوت راکړي چې لازما راتلونکي سالې به هلته وي. دا سالی نه خلاص هم پله پسې دوه دعوتنامې یعنې دوه وړاندیز
د یاد لوبې له ګټلو سره د ګټلیو لوبو شمیر په حرفه‌ای برخه کې و او په اماتور کې 10 ته ورسېد چې جمعیان یې تر اوسه 10 لوبې کړې او هیڅ کومه یې نه ده بایللې. که څه هم افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې له ډېرو سختیو سره سره برخه اخلي، خو د سختو تمرینونو له امله یې د پام وړ لاسته راوړنې هم کړې دي. د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې باید لوبغاړو ته د ورزش ډېرې زمینې برابرې شي، څو وکولی شي له دې نور هم خپلې لاسته راوړنې زیاتې کړي. رپورت مو اورید اوس هم راځو مرکې ته. د افغانستان د رګبي د فدراسیون له مرستیال اسد زیار سره مرکه کړې ده. د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړي په یو لړ سختو تمرینونو بوخت دي. دا چې دا تمرینونه د کوم لوبو لپاره کوي ښه ده چې د اسد زیار په خبرو کې واورو.
زه باید ووایم چې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په آرین کې د رګبي آسیایي سیالیو کې برخه اخلي، چې د افغانستان نه علاوه په دې سیالیو کې قطر، چین، هندستان، ایران، قزاقستان، لبنان، پاکستان، فلیپین، سوریا، تایلند او کوربه هیواد متحده عربی امارات به پکې برخه اخلي. دا سیالۍ به په متحده عربی اماراتو کې په 26 او 27 فبروري ترسره کیږي.
څومره باوري یاست چې افغان لوبغاړي به کولای شي واقعا ښه وځلیږي، ځکه چې دلته په افغانستان کې د رګبي لپاره ډېر زیات امکانات نه دي برابر؟
مننه سنه جاسب، خو په ځای سوالو چې امکانات نه دي برابر، دا مشکل خو مونږ لرو، لکه میدان نه لرو، دا مشکلات نه لرو. لیکن یو ښه خبر چې تاسو ته باید وکړم چې دا ځل یو افغان لاس له نیوزیلندۍ مربي چې ډېره زیات تجربه لري په رګبي لوبه کې، هغه راغلی دی د تیرو 2 زمونږ سره. دا زمونږ ملي لوبډلې ته هغوی خپل تمرینات ورکوي، نو مونږ هیله من یو چې د ده تمرینات به یو څه نه څه لاسته راوړنې ولري.
کوم لوبغاړي چې دلته لوبیږي آیا ټول د افغانستان نه دننه انتخابیږي په دغو سیالیو کې، او د دغو لوبو اهمیت څه دی د افغانستان لپاره؟ که یو ګټي افغانستان، آیا نورو لیګونو ته هم افغانستان لار پیدا کولی شي که څنګه؟
نو اوس چې کومه چیرته په دغه لوبو کې بری ترلاسه کوي، په دې کې دوه ټیمونه به داسې چې دغه به منتخب کیږي، نو بیا هانګ کانګ کې نورې مسابقه نورې سیالۍ دي چې هغه ته بیا موږ لار ومومو. او د موږ یو څو پوینټونه چې کمی نمرې موږ خپلې زیاتې کړو، یا آسیایي غړیتوب چې اوس موږ نیمه آسیایي لرو، نو دا به پوره آسیایي ولس.
یعنی اوس افغانستان په کوم ځای کې دی؟ د آسیا په کوم مقام کې دی افغانستان؟ او په نړۍ کې څو مقام لري په رګبي کې؟
په رګبي کې باید ووایم چې دغه کوم آسیایي 18 ملکونه دي. په دغه 18 ملکونو کې چې په آسیا کې دي، دې کې د افغانستان مقام چې دی له 5 ملکونو نه موږ مخکې کړی، او موږ تر ټولو نوی فدراسیون په رسمیت کې له آسیایي ټولنې سره ده. ټولې نوی یاستو، ولې بیا هم یو 15 ملکونه موږ مخکې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزای په پاکه وبخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، ژمی لکه د حکومت همداسې وچ تیر شو، نه ووریدل او نه هم د حوصلۍ تمه پیدا شوه، لکه له حکومته چې د سوکالۍ او پرمختګ تمه نه کیږي. د خپرونې په پیل کې څو مهمې خبرتیاوې واورئ.
The fast learning English and technology the course خبرتیا
the first learning English and technology course د انګلیسي ژبې زده کولو او په انټرنیټ او موبایل چټ میسج او کومنٹ لیکلو شوقیانو ته خبر ورکوي چې نوموړی کورس خپل فعالیت پیل کړی او داخلي روان دي. نوموړی کورس د لوړو فیسونو د اخیستلو په بدل کې خپلو مراجعینو ته لاندې اسانتیاوې برابروي. لومړی، په اونۍ کې 2 ځله د قرغې بند او باغ بابر پکنیک، او 3 ځله د نوي ښار په رستورانتونو کې ډله ییزې پارټۍ. دوهم، د درس په منځ کې د جوس، پیپسی او انرژیو د یو بوتل څښل. دریم، په میاشت کې یو ځل د هندي کامیابو مشهورو فلمونو شو. همدارنګه زموږ کورس خپلو زده کوونکو ته له ژاولو، د پوکانو جوړولو او د سګرټونو لګیو د حلقو ایستلو او واکینګ چلونه په مفت ډول ور زده کوي. د درس په جریان کې د فیسبوک چکول، د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته. له کورس سره په خوا کې د عصري سلمانۍ او رجده سهولت او د بلیارد کلب هم موجود دی. ژر راشئ، زموږ له سهولتونو څخه ګټه واخلئ. ډک جیبونه ستاسې، اسانتیاوې زموږ.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 1.5 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا هم ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، خدای باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې 2-2.5 متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او کنه یې کوي. وام، د ډرایورای خوشامند او سټایل لایسنسونه کلری او کې نه لري د شرکت ادارې په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یو اصل کنځاوي ورته وکي نو مخ هم وروانه روي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانې. د پروژو ګټې ډیرو کسانو ته رسیږي، نو ځکه ټول د پروژو خوبونه ویني. د سړک د یوې پروژې له حاله مو خبرو.
صاحب حیات راغی.
راځی نو غلی ورختای.
صاحب د سړک به څه ځواب ورکو؟
ولی په سړک څه شوی دی؟
خو هغه د بودیجه خلاصه شوه او د سړک لا 15 برخه هم نه ده جوړه شوې.
دلبر خانه، لکه د مرغۍ دومره وړو کې زړه دی. ما ویل چې ته به څومره غړ زړه لري.
صاحب په غټوال مې متیر وزه، په دغه څه کارونو کې ډیر بی زړه یم.
زه پوهیږم، خو که په یوه بله پروژه کې هم راسره وي نو دا ویره به دې نه وي. بیا
صاحب نو اوس به څه ځواب ورته وایو؟
د مصرف سندونه دې جوړ کړي؟
جوړ کړي مې دي، خو که هغوی سرک وګوري نو بیا به څه کوو؟
هغه $2,00,000 چې پاتې وو هغه خو شته در سره؟
هو شته را سره، خو د 1.5 میلیون ډالرو ځواب به څنګه ورکوو؟
لیونیه، دغه $2,00,000 به د 1.5 میلیونو ځواب ووایي که نه؟
پوه نه شوم صاحب.
ساده سړیا، له دغو 2 لکو نه یې سمدستي 1 لک یاد ته ورکه او 1 لک والی صاحب ته.
والا صاحب اسمې سر پې خلاص نه شو.
خیر خلاص بشي.
صاحب د سړک کار خو مو ولید؟
هو ولید، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی، کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایي، خو بودیجه خلاصه شوه؟
بودیجه خلاصه شوه؟
او صاحب یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي، او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالرو اسې هم کومه خوا نه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې ادمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده، همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه تاسې ملامت نه یې، اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي. زه حیران یم چې په یو نیم میلیون ډالرو مو لا څنګه په 5 کیلومتره سړک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي.
والا صاحب شپه او ورځ مو یوه کړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځه په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم، او د هغه بل سړک پروژه هم تا ته درکوم، ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سړک له سره نه کموي.
د یک بام و دو هوا متل خو به مو اورېدلی وي، که نه مو وي اورېدلی په کیسه به مو مونږ خبر کو. پام وکړئ،
آفرین لوری، در سر گودی جار شم. خواهند دی نور چه ویل؟
موری، دیر فرمانشونه را کرل.
دی چیشی؟
ویلی چی دی پلار او موری زد او قدر بمی کوی، او طول او راز با لاس بنامه ارتا ولاله.
بیا تا چه ارتا او ویل؟
ما ارتا ویل چی دغا خوبونه دی و با تا او ویا، نه دی چا خدمت که ولیسم او نه چا تا قدر ور که ولیسم. قدر باید دی ما اکری چی لبل کور را غلیم.
تر خلی دی جار شم لوری، پام که وچی ور تا بزره نسی، که نبیا با طول عمر دی خواهی و خسر مین زی.
زبی غمه و سموری، دی غمنم خدای نیم خواره کری.
ولوری، میره دی خبر منی که نه.
او دا سیدهی چی نمرده را تنه جونده، دی مال اجازه پراته یا غلب بوبم نسی چکلی، دی خوی لانور کارونه خی.
قربان دی شم لوری، ترکه زه خدای دې در سکونه وروند کی دغه دې ژبورې زوی.
مورې، دا څنګه لور او مور پټه مرکه سره جوړه کړې ده؟
بس بس، سر دې وهلو دی، خدای دې دغسې بې فیضه زوی چا ته نه ورکوي لکه تا غوندې.
ولې وه مورې، ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ ای د ښځې غلامه، ټوله ورځ ورسره ناستې او موږ دې په یادم نه یو.
دا څه وایې؟ زه خو ټوله ورځ کار کوم، په کور کې کله ناست یم.
نه نه، کارم ورته پرېږده چې د چین ښاپېرۍ دې راوړې ده.
وا مورې، هغه هم تا راته کړې ده، او تا یې صفتونه راته کول چې داسې نجلۍ ده چې جوړه یې نشته ده.
او ما درته کړې ده، خو د دې لپاره مې نه ده درته کړې چې غلامې سه.
نو څه پې وکړم، مړه یې کړم؟
مړه کوه یې مه، ورته نرشه یو ځلې یې سبا ډبوه، یو ځلې بېګه چې څه دې سر ته ورشي.
وا مورې، څه ګناه یې کړې ده چې دومره دې زړه ورته ډک دی؟
ته ګوره، پرون مې زړه په تنګ شو او په ژړا شوم، خو دغه سپین سترګې سترګې هم راسره لنده نه کړه.
پرېږده یې مورې، خدای خبر چې په ورور مې څه جادو او منتر کړي دي چې داسې وار و پار ورته خطا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
چمن یاکر دسبا بات گزر بچمن یاکر بچمن کے رنگا رنگ گلن باکر بچمن کے رنگا رنگ گلن چمن ویاکر بولن دا بلاکر د سبا باد گزر په چمن بیا کر خوشحال کمزوری نیام چه بدار کرام ز خوشحال کمزوری نیام چه بدار کرام ز خوشحال کمزوری نیام چه بدار کرام بشکار نارے وہم چھے لے راکڑا بشکار نارے وہم چھے لے راکڑا دس بابا دا گزر پچھا من گیا کر پچھا من کے رنگا رنگ لنے وار
آلا بیا دیو